سهر شپک بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. له دې شیبې د ازادۍ راډیو خپرونې په 19:25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې اوساته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیره وایي د دې هیواد د خصوصي سکتور د ودې لپاره یې له افغان بانکونو او د سوداګرۍ د خونو سره رغنده خبرې کړې دي. کرندکر په دې اړه تیر ماښام پر ایکس شبکې لیکلي چې دا خبرې تیره اونۍ په دوبۍ کې وشوې. هغې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې د هغو نارینهو او ښځو ستاینه کوي چې د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او د افغانانو د ښې راتلونکي لپاره کار کوي. د افغانستان د خصوصي سکتور وده له هغو مسایلو څخه وه چې د طالبانو د حکومت پلاوی د تیرې جون میاشتې په پای کې د دوهې په درېیمه غونډه کې ټینګار پرې وکړ. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مریدوف په اشقابات کې د طالبانو د حکومت له شارج دافیر فضل محمد صابر سره د ټاپي او ټاپ پروژو د عملي کولو د پایل په اړه خبرې کړې دي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د ښاغلي مریدوف له قوله لیکلي چې وایي له هر څه مخکې د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د ګاز د لیږد پروژه یا ټاپي ده. هغه له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د لیږد پروژې ټاپ او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د لیر د ریل لارې یادونه هم وکړه. ترکمنستان لیوال دی چې د ټاپي پر پروژې کار ژر پیل شي، خو داسې ښکاري چې نړیوالو مالی ادارو تر اوسه د دې پروژې تمویل ته زړه نه دی ښه کړی. د لوکزامبورګ د کورنیو چارو وزیر وایي سکالی د تیرو کلونو پرتله د افغان پناه غوښتونکو ډیر غوښتنلیکونه رد کړي دي. د لوکزامبورګ رسنیو پرون خبر ورکړ چې د کورنیو چارو وزیر لیون ګلودن د پارلمان د غړو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې سکال نسبتا ډیر افغان پناه غوښتونکي رد کړي، ویلي دي چې په افغانستان کې د 2020 کال یعنې د هغه مهال پرتله چې طالبان تازه واک ته ورسېدل شرایط بدل شوي. اوس هلته وسله واله جګړه نشته او د هر چا ژوند ته ګواښ نشته. هغه زیاته کړه چې سږ کال 15 افغانانو په لوکزامبورګ کې پناه غوښتې وه چې تر اوسه د 940 تنو غوښتنلیکونه منل شوي، 14 رد شوي او 3 نورو هیوادونو ته استول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2023 کال کې له 140 تنو څخه د 90 تنو غوښتنلیکونه تایید شوي وو. د امریکا د خزانه وزارت پر هغو کسانو او ادارو بندیزونه ولګول چې د ایران د توغندیو او درون په پروګرامونو کې لاس لري. د دې وزارت له بیان سره سم په دې بندیزونو کې د ایران، چین او هنګ کانګ 15 افراد او 8 شرکتونه په نښه شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې دغو کسانو او شرکتونو د ایران د راکټي او درون پروګرامونو لپاره د مهمو برخو په برابرولو کې همکاري کړې ده. نوی بندیزونه په امریکا کې د دې کسانو او شرکتونو شتمنۍ کنګلوي او له هغو سره هر ډول راکړه ورکړه منع کوي. د بندیزونه داسې مهال لګېدلي چې مسعود پزشکیان پرون د ایران د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه او اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلی قومندان فواد شکر یې وژلی دی. شکر د روانې اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن و چې 12 اسرائیلي ځوانان یې ووژل. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل نوموړی چې دا برید یې تنظیم کړی و په بیروت کې په یو اپارتمان کې په نښه شو. شکر چې د الحاج محسن په نوم هم یادېده او د امریکا د تروریستانو په تور لیست کې و، د حزب الله مشر حسن نصرالله ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. متحد ایالات چې حزب الله یوه تروریستي ډله بولي د شکر پر سر 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې وه. د حملې د منځني ختیځ د کړکېچ د پراخېدو ویره زیاته کړې ده. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. وابوري چې په یو شمیر هیوادونو کې د افغانستان د قونسلي خدمتونو بې اعتباره بللو د ځینو افغان ډیپلوماتانو غبرګون پرولای دی.
یوازې سیاسي استازولي نه دي، دلته د افغانانو حقوقي مسایل دي، تجارتي مسایل دي، شخصي د احوال و نفوس مسایل دي، تذکره، پاسپورت، نکاح خط.
په ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې د قانوني اسنادو لرلو سره سره د خلکو او پولیسو لخوا ځورول کیږي.
افغانانو کوم پاسپورتونه لري مدرکتار دي، هغه ټول نیول کیږي او اردوګا وته وړي وړي څه پیسې نه خلې ته را پرې دي هر ورځ.
په تخار کې خلک او چارواکي وایي چې د غنمو سګنۍ حاصل خو د سپین بولدک چمن لاره بیا ترل شوی. هغه چې پر دې لاره کاروبار کوي وایي ل دې کبلې ژوند اخیزمن شوی دی. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو له لوري په یو شمیر هیوادونو کې د افغانستان د استازولیو د قنصلي خدماتو له بې اعتباره کولو وروسته ځینو افغان ډیپلوماتانو غبرګون ښودلی دی. په برتانیا او بلجیم کې د افغانستان سفارتونو، په ژنیف کې د افغانستان په سفارت کې د بشري حقونو څانګې او د افغانستان دایمي استازولۍ په دې اړه د طالبانو اعلامیه رد کړې ده. دوی ویلي دي چې په دې هیوادونو کې به قنصلي خدمات ونه دروي. په دې اړه نور جزئیات د اسمت څاروان پر راپور کې.
په بریتانیا کې د افغانستان د پرزول شوي جمهوري حکومت سفیر زلمی رسول وای په لندن کې د افغانستان سفارت به د پخوا په څیر په بریتانیا او آیرلند کې خپلو کنسولي او ډیپلوماټیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. نوموړي دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په غبرګون کې کړې چې پر اساس یې په بېلابېلو هیوادونو کې د افغانستان د 14 سفارتونو کنسولي خدمات به اعتبار اعلان شوي دي. ښاغلی رسول پرون سه شنبه په یوه اعلامیه کې چې په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې خپره کړې ده زیاته کړې چې د افغانانو د حقونو او سرچینو ساتنې ته ژمن دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد پرون سه شنبه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې د دې اعلامیې د خپرېدو له نیټې وروسته د لندن، بلجیم، برلین، بون، سویس، اتریش، فرانسې، ایټالیا، یونان، پولند، سویډن، ناروې، کاناډا او آسترالیا استازولیو له لوري کنسولي خدمتونه لکه وثائق، تصدیقونه، عدم مسؤلیت پایه پاسپورت، د پاسپورت صدور، د سټیکر تمدید، د ویزې سټیکر او نور د مرکز او اړوندو بنسټونو له لوري د منلو نه دي او د بهرنیو چارو وزارت د یادو سندونو په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري او نه اجراءات پرې ترسره کیږي. د افغانستان د پرزول شوي جمهوریت ډیپلوماټان اوس هم په دغو هیوادونو کې د افغانستان استازولي کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دغه ادارې تورینی کړي چې د تعامل او همکاري په اړه له پرلپسې غوښتنو سره سره له بهرنیو چارو وزارت سره همغږي نه کوي. د دې پریکړې له اعلان وروسته په بلجیم، اروپایي ټولنې او ناټو کې د افغانستان د لرې کړای شوي جمهوریت سفیر نظیف الله سالارزی په یوه پیغام کې چې په ایکس پانه یا پخواني ټویټر کې خپور کړی ویلي چې په بلجیم او نورو هیوادونو کې به د افغانستان استازولۍ د پخوا په څیر افغانانو ته کنسولي خدمات وړاندې کوي. په ورته وخت کې د سویس په دوهم ستر ښار جنیوا کې د افغانستان د سفارت د بشري حقونو د څانګې سلاکار او دایمي استازي محب الله طیب د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نمایندګي دایمي و سفارت
د افغانستان دایمي ماموریتونه او سفارتونه چې نه یو خپل په دې دریو کلونو کې د طالبانو د رژیم د پیاوړي کولو کې مرسته وکړي او په هماغه لور حرکت وکړي تر هغه وخت پورې چې د قربه هیوادونو او مهمو نړیوالو سازمانونو لپاره مشروعیت ولري خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي.
په فعالیتای خود ادامه میتن
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت لخوا په اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د یو شمېر سیاسي استازولیو د خدماتو د لغوه کولو پریکړه په داسې حال کې شوې چې په تیرو درو کلونو کې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر افغان ډیپلوماتانو په بهر کې د افغانستان د سیاسي استازولیو د قنصلي خدماتو د بې اعتباره بللو په اړه د طالبانو پر پریکړې غبرګون ښودلی. دوی ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له دې پریکړې سره سره به قنصلي خدماتو ته دوام ورکړي. خو آیا هغوی د بهرنیو چارو له وزارت سره چې د طالبانو په کنټرول کې دی له تعامل او اړیکو پرته دا کار کولی شي؟ پر دې موضوع اسمت ساروان په اسلام آباد کې د افغانستان له پخواني مرستیال سفیر زردشت شمس سره مرکه کړې. ښاغلی شمس د مرکې په پیل کې وویل،
متاسفانه د تیرو دوه درې کلونو نه دا چې کله نه افغانستان کې طالبانو واک ترلاسه کړی دی او دا چې د دوی حکومت تر اوسه د نړۍ لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو یو شمیر هیوادونو کې خو بعضې سفیرانو د دوی اعتماد خپل کړی و او یو څه د دوی ارتباطات او اداري کارونه قونسلي چارې چې وي دغه دوی د مرکز نه هدایت اخستل.
شمس صاحب، د دې کار اغیز به په افغانانو وی او کبنی وی؟ هغه افغانان چې بهر ووسی،
کنسلګری او د سفارتونو کار او بیا د بهرنی چارو وزارت کار، دا خو سره تړلی دی. بې له دې یو هم خپل کار په صحیح توګه مخکې نشي وړی. یوازې سیاسي استازولي نه دي، دلته د افغانانو حقوقي مسایل دي، تجارتي مسایل دي، شخصي د احوال و نفوسو مسایل دي، تذکره، پاسپورت، نکاح خط، د ماشوم چې پیدا شي د هغې برت سرټیفیکیټ، د هغې د پیدا کېدو سند، نور د ځمکو مسایل راځي، عدم مسؤلیت دی، امنیتي مسایل راځي، دلته افغانان زده کړو ته راځي، دلته افغانان فامیلونو بعضې اعضای غړي هلته پاتې، هغې راولي، سفر کوي، حتی بهرنیان که افغانستان ته سفر کوي د هغې پورې اړوند موضوعات دي، که تجارت کوي، سرمایه ګذاري کوي. نو دغه ټول مسایلو باندې به دغه پریکړه اغیز وکړي.
فکر کوي چې دا سفارتونه او کنسولګری به نور نو پاسپورت هم نسی صادرولای؟
یو شمیر نمائندګۍ او پخوا پاسپورتونه هم اجرا کړی دی او بعضی کېدې شي که یو څه کتابچې لري هغه کېدې شي اوس هم د اړتیا په صورت کې هغه اجرا کی. نو د دې په اړه به مو کتل شي، ځکه په دغه اعلامیه کې چې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو خپره کړې ده، په هغه کې د ټولو مسایلو په اړه داسې دریز نه دی روښانه. خو بهرحال دغه ټول قیمت به عام افغانان پرې کوي، ځکه چې افغانان اوس په ګڼ شمېر کې بهرنیو هیوادونو کې دي، خصوصا په اروپایي هیوادونو کې. نو ښه به دا وي چې دوی یو څه حل لار راوباسي، که څه هم ستونزه شته دی. یو شمېر سفارتونو د داسې افرادو اشخاصو په واک کې دي چې هغې فکر نه کوم که زر آماده شي چې د طالبانو اعتماد خپل کې یا هغوی د هغوی اطاعت وکړي. خو بهرحال یو درې ملار هر وخت موجود وي، دوی ته پکار ده چې یو حل لار راوباسي او د افغانانو د عادي افغانانو چې کوم روزمره مسایل دي، د هغې اړتیاوې دي، ضرورتونه دي، قونسلي مسایل دي، هغه ته باید یو حل لاره پیدا کړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردشت شمس و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د سپین بولدک چمن د لارې لبیا تړل کېدو وروسته د سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دې لارې بندېدو د دوی پر ژوند او کاروبار منفي اغیز کړی. په چمن کې یو شمېر اعتراض کوونکو ازادۍ راډیو ته وویل که د پاکستانی شناختي کارتونو او افغاني تذکرو په اساس لار خلاصه نشي، نو دوی به خپل اعتراضونه بیا پیل کړي. د موضوع جزئیات عابده سپوږمۍ وړاندې کوي.
د سپین بولدک چمن لاره چې له څه باندې لسو میاشتو تړل کېدو وروسته د یوې ورځې لپاره پرانستل شوې وه، بیا تړل کېدو یې د دې لارې د دواړو غاړو اوسیدونکي اندېښمن کړي او د بېوزلۍ او بیکارۍ له زیاتېدو شکایت کوي. د چمن ولسوالۍ د راز محمد کلي یو اوسیدونکي ذوالفقار د سیشن مې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې بندېدو د خلکو پر ژوند منفي اغېز کړی. وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د چمن لاره له څه باندې لسو میاشتو وروسته د یکشنبې په ورځ د تګ راتک پر مخ پرانیستله، پر لت کوونکو خپل اعتراضونه پای ته ورسول. خو یوه ورځ وروسته دغه لاره بیرته وتړل شوه. د پاکستان حکومت لا د دې پریکړې د بدلون لامل نه دی په ډاګه کړی. تر دې مخکې د بلوچستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر ملک عنایت کاسی د یکشنبې په ورځ د جولای په 21مه د چمن لارې د پرانیستلو اعلان وکړ او اعتراض کوونکو ته یې ډاډ ورکړ چې وروسته له دې به تګ راتګ د دوی د شناخت کارتونو او تذکرو ته په کتنې کیږي. په چمن کې اعتراض کوونکو چې د افغاني تذکرو او پاکستاني شناخت کارتونو پر بنسټ یې پر دې لاره تګ راتګ غوښت وویل چې د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې منلې دي. په همدې حال کې په چمن کې یو شمېر اعتراض کوونکي خبرداری ورکوي چې که یې غوښتنې ونه منل شي نو بیا به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. یو اعتراض کوونکي حاجي عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل
مطلق امکانات لري د پرلک سره سره نور اجازه چې د ټول چې د امکان تخوته دي نه د داخله کړ هغه خپل د سونیا چې ګور سونیا چې څونه هیڅونه تکلیفونه باندې دي دا خو نو دغه چې باید ځایونه چې هغه کباب یو امني جامه راغونډه.
خو په چمن کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان تکزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارې د خلاصېدو لپاره غونډې او ناستې روانې دي.
څلور پنځه ورځې به خامخا د لار خلاصېږي. نن هم میټینګ د جرنیلان په چمن کې سره ناست دي. د افغانستان سره هم رسمي میټینګونه وشول. دا به داسې خلاص شي د ټول عمر لپاره بیا به مشکلات نه وي.
د یادونه ده چې په چمن کې اعتراض کوونکو څه باندې لس میاشتې مخکې د پاکستان لخوا د پاسپورت او ویزې د لازمي کولو په غبرګون کې خپل اعتراضونه پیل کړل او غوښتنه یې کوله چې په دغه لاره دې دوی ته د پاکستاني شناخت کارتونو او افغاني تذکرو پر اساس د تلو راتلو اجازه ورکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما ویلي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د وژنو خپل سرو نیونو توقیف شکنجه او ناوړه چلند لږ تر لږه 15 پیښې مستندې کړي. یوناما په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویلي دا پیښې د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 30 پورې مستندې کړي دي. په دې اړه نور جزئیات
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ دفتر په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د نقص او ملکی تلفاتو په اړه تازه شمیرې خبرې کړې. یوناما په دغه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شوی ویلي چې د روان کال د اپریل له لومړۍ د جون تر دیرشمې په افغانستان کې د وژنو خپل سرو نیونو توقیف شکنجې ناوړه چلند او ګواښونو لږ تر لږه 15 پیښې مستند کړې دي. په راپور کې راغلي چې په دې پیښو کې 6 د توقیف او خپل سرو نیونو 10 نورې د ګواښونو شکنجې او ناوړه چلند او دغه راز د پخوانیو چارواکو سرتیرو د وژنې 15 پیښې مستندې کړې دي چې په ټکو یوه د طالب وسلوالو او څلور نورې د نامعلومو وسلوالو له لورې رامنځته شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې د یوناما د بشري حقونو څانګې د هغه افرادو په وړاندې چې افغانستان ته په زور راستانه شوي د داسې سرغړونو راپورونه ترلاسه کړي کوم چې د شکنجې ناوړه چلند او د نورو نه جبرانېدونکو زیانونو دوامداره خطر په ډاګه کوي. په دې راپور کې په تیرو دریو میاشتو کې ملکی مرجوب ته هم اشاره شوې او پکې راغلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د چاودنو له امله 12 ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. په راپور کې دغه ملکی مرګ ژوبلې عاملین داعش خراسان څنګ وسلوال بلل شوي. یوناما په راپور کې دغه راز د تیرې میاشتې په 19 او 29 د ډورن کرښې په اوږدو کې د پکتیا او خوست په بیلابیلو ولسوالیو کې د پاکستاني پولیساتو او طالب وسلوالو ترمنځ په نښتو کې ملکی مرګ ژوبلې ته هم اشاره شوې او پکې راغلي چې په دې پیښو کې 12 ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. دغه راز د طالبانو له لوري په بدخشان کې د کوکنارو پر ضد کمپاین ته پکې اشاره شوي چې د راپور په ټکو په تاوتریخوالي بدل شو او د طالبانو په ډزو کې پکې لږ تر لږه 12 ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو له لوري په عامه ځایونو کې بدني سزاګانې ورکول د ښځو د حقونو وضعیت د رسنیو ازادي او عدلي اجرات نور هغه موضوعات دي چې په دې راپور کې راغلي. یوناما ویلي په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو حکومت په دولتي ادارو کې د ټولو ښځینه کارکوونکو میاشتني امتیازات تر 15,000 افغانۍ راټیټ کړل. دغه راز په کابل کې د ښځو یوه نا دولتي موسسه له دې عمله وتړله چې ښځینه کارکوونکو ته د دفتر ته د ورتګ اجازه ورکړې وه. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په افغانستان کې بشري وضعیت تر بل هر وخت خراب دی او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو پر حکومت خپل فشارونه زیات کړي. د ښځو د حقونو فعالې مولوده توانا ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه زنان افغانستان بیشترین
لبد مرغ افغان میرمنی تر طولو دیری زیانمنی شویدی. افغان خزیل هر دول سختر لیری شویدی او پا افغانستان که ده خزو پوبراندی جنسیتی تبعیز روانده ده غرست فقر او غیر قانونی کدوالی دیر شویده او پا هر برخه که ده بشری حقون و وضعیت خراب ده
متوجه مردم افغانستان است.
ده طالبان حکمت دوی نما ده تازه راپور پارد سندی ویلی او ویان دی زبیولا مجاید پا دیاره ده ازادی راڈیو پختنی هم زواب نکری خو مخ که طالب چارواکو پا وار وار ویلی چه پا افغانستان که ده اسلامی شریعت پا چوکار که ده طول و خلق و حقون خوندی دی حقای دا چه ده بشری و ده خزو ده حقون و فعلان و نریوال سازمانو نیور سر نمانی.
په ایران کې ډیره افغان کډوال وایي چې د قانوني اسنادو لرلو سره سره هم د خلکو او هم د پولیسو لخوا ځورول کیږي. دوی وایي پاسپورټونه یې څو ځلې څیرل شوي او ورته ویل شوي دي چې له ایرانه اوزي. ایران له تیرو څه باندې څلورو لسیزو راهیسې د میلیونونه افغان کډوالو کوربه دی. یو شمیر ایرانیان وایي چې افغانانو د دې هیواد په اقتصاد کې مهمه ونډه لرلې او په تیره د دې هیواد کرنه پر افغانانو متکی ده. اسمت څاروان او په دې اړه تفصیل.
په ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې په وروستیو کې له دوی سره بد چلند اوج ته رسېدلی دی. له افغان کډوالو سره تشدد او زیشت چلند وروسته له هغه ډېر شوی چې کابل لس ورځې وړاندې د تهران په 15مه سیمه کې د سید جواد حسیني په نوم د یوه ایرانی او درو افغان کډوالو ترمنځ شخړه وشوه او ایرانی وروسته مړ شو. د تهران د 15مه سیمې اوسیدونکو پر دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان دې د دوی له سیمې ووځي، کنې په وهلو بیل په زوره وباسي. نورو ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په چیره بیا په انسټاګرام او اکس کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیوګانې خپرې کړې دي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ایران او پاکستان هره ورځ لږ تر لږه زر تنه افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. ایران او پاکستان وایي یوازې بې اسناده کډوال له خپلې خاورې باسي، خو یو شمېر افغانان وایي چې د ویزې او پاسپورټ له لرلو سره سره په ایران کې ورسره بد چلند کیږي او له دغه هېواده ایستل شوي دي.
زه د ایران څخه خبره کوم، د ایران د شهرادو څخه. دلته بېخي د افغانانو وضعیت خراب ده. افغانان چې کوم پاسپورټونه لري مدرکدار دي، هغه ټول نیول کېږي او دغه وتې وړې وړې څه پیسې نښې بېرته راپرېږدي هره ورځ.
نوم دین محمد دی، د بادغیس ولایت غورماشت ولسوالۍ یم. دا له ډېر یاران راغلي دي چې پاسپورټونه لري، دا نو د یاران وایي چې مدرکې دې راسي. موږ بس دلته بالا آزاد به ګرځي ږغ به نه ورته کړو. ډېر مې لیدلي دا د پاسپورټونه ځینې څیرلي دي یا د پاسپورټو سره ګیر کړې دي مرځې کې.
پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د ایران له کورنیو چارو وزیر احمد وحید وحیدی سره په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت یو ویندوی حمدالله فطرت په یو ویډیوي پیغام کې د ایران له کورنیو چارو وزیر سره د مولوی کبیر د کتنې او د بحث د موضوعاتو یادونه کړې، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. په ایران کې له افغانانو سره د تاوتریخجن چلند له زیاتېدو وروسته د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتو وغوښتل چې په ایران کې د افغانانو سپکاوی وهل ټکول او ځورول ژر تر ژره په خپلې مداخلې پای ته ورسوي. دغه فورم همداراز د ایران له حکومته غوښتي چې له هغو کسانو سره چې له افغان مهاجرو سره د غیر انساني چلند توهین ربړولو مسؤل دي، د داخلي قوانینو او بشری او حقوقی معیارونو مطابق قانونی چلند وکوي او عدالت پلی کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په تخار کې د طالبانو د حکومت د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. چرواکی وای پر وخت ورختونه د اصلاح شویو تخمونو ویش او کاروانګرو ته فنی او مسلکی لارښوونه هغه لاملونه دي چې نتیجه سکل د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی دی. د دې ولایت یو شمیر بزګران د حاصلاتو پر زیاتېدو خوښي څرګندوي، خو په بازار کې د غنمو له ټیټ نرخ څخه هم شکایت کوي.
په تخار ولایت کې ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په تخار کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې ساش کال په دې ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې 1.5% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست د بڼوالۍ چارو عمومي مدیر عبدالعلي راتمرد وایي کروندګرو په دې ولایت کې ساش کال پر 144000 هکتاره آبي او للمي ځمکو غنم کرلی دي.
سږ کال د غنمو د حاصلاتو کچه ښه ده. پر وخت ورختونه، د اصلاح شویو تخمونو ویش او کروندګرو ته فني او مسلکي لارښوونې دا درې هغه لاملونه دي چې له امله یې د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
د نوموړي ولایت یو شمېر کروندګر هم وایي چې د تیر کال په پرتله ساش کال د غنمو حاصلات ښه دی، خو په بازار کې د غنمو له ټیټ نرخ څخه راضي نه دي. د تالقان ښار اړوند د اق مسجد سیمې یو کروندګر شایردین چې پر 40 جریبه ځمکه یې غنم کرلی دي، د خپلو حاصلاتو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
غنمه امسال بسیار خوب است. سال قبل کرده آبی خوب شده. للمه امسال
د تیر کال په مقایسه سکل هم د ابیز مکو او هم د للمیز مکو حاصلات ښه دي. موږ د غنمو له حاصلاتو راضي یو، خو په بازار کې د غنمو ټیټ نرخ زمونږ کړي لګښت هم نه پوره کوي.
د تخار د تجارباشي سیمه کې هم ګڼ شمېر کروندګر لګیا دي له خپلو کروندو د غنمو فصل راټولوي. له دوی څخه یو هم خال محمد دی. دغه 40 کلن بزګر هم وایي چې د غنمو ټیټ نرخ د دوی کړې خواري هم نه پوره کوي.
غنم حاصل لال مار سال بارندگی نه بود، حاصل نه ایم سال بارندگی بود.
دوه کاله وړاندې د للمي غنمو حاصلاتو خوند نه درلود، خو سه کال پر وخت ورختونو له امله د ابیز مکو پرتله د للمي مکو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی، خو په بازار کې د غنمو نرخ پیکه دی.
کاروندګر د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کرنې سکتور څخه د ملاتړ په هدف له کاروندګرو څخه غنم په مناسب بیه وپیری او دغه شان د اصلاح شوو تخمونو او د وړو پورونو په برخه کې هم مرسته وکړي. د دې ولایت د قلبر سیمې یو کاروندګر حمیدالله ازادۍ راډیو ته وویل:
دولت باید کوتا کیمیایي را بر متوجه
دولت باید په بازار کې د کیمیاوي سری نرخونه کنټرول کړي چې کروندګر زیان ونه کړي. له کروندګرو سره باید د اصلاح شویو تخمونو او د وړو پورونو مرسته وکړي تر څو د کروندګرو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
تخار په شمال ختیځ زون کې له کندوز وروسته د افغانستان مهم کرنیز ولایت بلل کیږي. د معلوماتو پر بنسټ د دې ولایت کابو 80% اوسیدونکي پر کرنه او مالداری بوخت دي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه. زه حبیب الرحمن زوک بیا هم تاسو ته میسج پیردم د ایران هیواد د ایج د شاه څخه. دا زما پیغام ته افغانستان تر مسؤول حکومت ته پورې ورورسوي. تاسو باور وکړئ چې دلته زموږ پاسپورټونه سیرل کیږي، دلته زموږ یو خبره نه منل کیږي، دلته چې یو افغانۍ بد کار وکړي په بدل کې 100 افغانان نور زورول کیږي. خدای ته وګورئ، دا زموږ میسج تر مسؤولینو پورې ورورسوي. په بل هیواد کې یو بل هیواد سره داسې کار وشي، هغه ژر تر ژره خپل د هیواد د وګړي غم وخوري. موږ سره دلته څر کوم ظلمونه شروع دي، زموږ حکومت هیڅ موږ غم نه خوري. په کڅه کې مولانا دی، خپل پر حکومت باندې دا ژغ کوي چې موږ غم وخوره په ایران کې. ته مو حکومت یې په تا باندې ویاړو. نو هیله کوم دا زما پیغام تر مسؤلینو پورې ورسوي.
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې د بحران یا مشکلاتو څخه یوازنی لاره انتخابات دي یا لوی جرګه ده. موږ طالبانو څخه غوښتنه کوو چې یا لوی جرګه دایره کړي یا انتخاباتو ته زمینه برابره کړي تر څو چې د دې بحران او د دې اقتصادي مشکلاتو څخه او فقر او غربت څخه مو ووځو. افغانستان خلک او ولس په خپل سرنوشت وټاکي.
السلام علیکم. د افغانستان ټول اولس هازه خاص مجاهدینو ته می دا پیغام دی چې دا حکومت بیرته زړو عسکرو ته ورپریږدې، زړه عسکر بیرته پر راوغواړي، رایه ولي کښېنوي، تاسو ټوله بیرته ولاړ سئ خپلو مدرسو له سبقانو ته، دین کې اسلام پر مخ کوي، په دا رقم تاسو اسلام پر مخ نه سئ بیاوالی، چې هم حکومت کوي هم اسلام پر مخ بیا.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې دي. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. وړاندې په خپرونه کې په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، خو دا شیبه پام کړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د دې هیواد د خصوصي سکتور د ودې لپاره یې له افغان بانکونو او د سوداګرۍ خونو سره رغنده خبرې کړې دي. کرن دکر په دې اړه تیر ماښام پر ایکس شبکې لیکلي چې دا خبرې تیره اونۍ په دوبۍ کې وشوې. هغې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې د هغو نارینهوو او ښځو ستاینه کوي چې د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او د افغانانو د ښې راتلونکي لپاره کار کوي. د افغانستان د خصوصي سکتور وده له هغو مسایلو څخه وه چې د طالبانو د حکومت پلاوي د تیرې جون میاشتې په پای کې د دوهې په درېیمه غونډه کې ټینګار پرې وکړ. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید موریدوف په اشقابات کې د طالبانو د حکومت له شارج دافیر فضل محمد صابر سره د ټاپی او ټاپ پروژو د عملی کار د پیل په اړه خبرې کړې. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د ښاغلي موریدوف له قوله لیکلي چې دی وایي له هر څه مخکې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لیک پروژې یا ټاپی ده. هغه له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د لیږد پروژې ټاپ او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل لارې یادونه هم وکړه. ترکمنستان ډیر لیوال دی چې د ټاپی پر پروژې کار ژر تر ژره پیل شي، خو داسې ښکاري چې نړیوالو مالی ادارو تر اوسه د دې پروژې تمویل ته زړه نه دی ښه کړی. د لوکزامبورګ د کورنیو چارو وزیر وایي سږ کال یې د تیرو کلونو پرتله د افغان پناه غوښتونکو ډیر غوښتنلیکونه رد کړي دي. د لوکزامبورګ رسنیو پرون خبر ورکړ چې د کورنیو چارو وزیر لیون ګلادن د پارلمان د غړو د پوښتنې ته په ځواب کې چې ولې سږ کال نسبتا ډیر افغان پناه غوښتونکي رد کړي دي، ویلي چې په افغانستان کې د 2020 کال یعنې د هغه مهال پرتله چې طالبان تازه واک ته ورسېدل شرایط بدل شوي. اوس هلته وسلواله جګړه نشته او د هر چا ژوند ته خطر نه دی پیښ. هغه زیاتوي چې سږ کال 15 افغانانو په لوکزامبورګ کې پناه غوښتې وه چې تر اوسه د 940 تنو غوښتنلیکونه منل شوي، 14 رد شوي دي او 3 نورو هیوادونو ته استول شوي. دا په داسې حال کې ده چې په 2023 کال کې له 144 تنو څخه د 90 تنو غوښتنلیکونه تایید شوي وو. د امریکا د خزانه وزارت پر هغو کسانو او ادارو بندیزونه اعلان کړي چې د ایران د توغندویو او ډرون په پروګرامونو کې لاس لري. د دې وزارت له بیان سره سم په دې بندیزونو کې د ایران، چین او هانګ کانګ 15 کسان او 8 شرکتونه په نښه شوي دي. په بیان کې راغلي چې په دغو کسانو او شرکتونو د ایران د راکټي او ډرون پروګرامونو لپاره د مهمو برخو په برابرولو کې همکاري کړې ده. نوی بندیزونه په امریکا کې د دې کسانو او شرکتونو شتمنی کنګلوي او له هغو سره هر ډول راکړه ورکړه منې کوي. د بندیزونه داسې مهال لګېدلی چې مسعود پزشکیان پرون د ایران د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه. او اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلی قومندان فواد شکر یې وژلی دی. شکر د رواني اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن و چې 12 اسرائیلي ځوانان یې ووژل. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس پاڼې په یو بیان کې وویل نوموړی چې دا برید یې تنظیم کړی و په بیروت کې په یو اپارتمان کې په نښه شو. شکر چې د الحاج محسن په نوم هم یادېده او د امریکا د تروریستانو په تور فهرست کې شامل و، د حزب الله مشر حسن نصرالله ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. متحد ایالات چې حزب الله یوه تروریستي ډله بولي د شکر پر سر 5 ملیون ډالره جایزه اعلان کړې وه. د حملې د منځني ختیځ د کړکیچ د پراخېدو ویره زیاته کړې ده.
نیمه نړۍ اکثر بنیان خلیم را بندی ولګولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زموږ ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
سالور کالا پینزه کالا شپک کالا داسه کسم مالی دلی چه لس کالا کجران ایناستاده او دای تلالی دی پخواره و مزدوری بسی
میرمن آمنه مایار و چری افغان نارینه و ده مسافرت پک لغگی دلی هغه سری چخپلی میرمن او ماشمان یوازی پریدی او دوی په سفر زی کورنه لکوم ستونز و سر مخوی
پلار سی کما تربیه ورکی زوی تا اغا بل چوک نسی ورکاله نو پلار سی پا بل ملکی شو نو خام خز زمان بیلاری که گید خز زده خز زم خپل حقوق لری
ده نارینه و ده مسافرات تر طول لوی علت
دا خونو بیا زموش در اغا تراتی اغا اقتصادی ستون زستنو زما فشی کربندی یو ناری نتبو مستانانه ایچ کور پریجدی
نن امدامو زوچی روم ملتی هم وکری درنو دوستانو یو شمیر افغان کورنۍ وای چې دوی د کور سړی د اقتصادي ستونزو له وجې او دا چې په هیواد کې دننه هغه خپله فردي ازادي نه لري مسافرت ته مخه کوي او دوی یوازې له ګڼو ستونزو سره پرېږدي کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل د عامو خلکو په ژوند کې له نور منفي بدلون سره سره یو هم وزګاري او کمزوری اقتصاد دی چې دوی ځوروي د مسلې ځینې نارینه دې ته اړ کړي چې خپلې مېرمنې او ماشومان پرېږدي او بهر ملکونو ته لاړ شي په دې هکله د کابل یوه اوسېدونکي چې خپل نوم نه راته اخلي وایي
دسه حالت مرغله چې شل ورځ یا یو میاشت د واده نه نه شي زی خارج تکنه هر څه د کور مشکلاتي مثلا فلار کیږي مسئولیت اخلي اماغه خزه اماغه خپل میړه کنه یعنی مریضيږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کیږي خو نش خپل خپل لیوال ته نشي ویل شي زه په دې رقم مریض زم زمويسا یا مثلا بل چا ته خو نشي ویل خپل خواخي خسر ته چې زه ما ته پیسې پکار د پیسې راکته کنه نو هر سړی چې واده کوي اده کلم یعنی خزه باید سپورټ کی خزه سره باید وسی اماغه خپل خزه خپل میړه خپل مشکلات باندې خو پوي دی شي خزه نه پریدي یعنی چې میړه وي سی خپل انګور نه پریدي چې زوی وي سی ولې وی کزوی می خپل خزه وی سیمون ته پیسې ملګي او چې د تم پیسې ولګي د هغه خزه تن یعنی هغه پیسې نه رسیږي مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالی خوراک وی خوشون وی هغه ورته نه برابرې ځکه وی نشته همدوم رلیږي چې هغه د کور خرڅ کیږي خو نه خزه ډیر حق لري باید همیشه خوان ور سره ای او په هر لار په هر قدم کې او دا ډیر ښه خبره وی چې نننۍ ځوانان خپل خزه باید وی سي بهر که بهر ملک ته ځي باید خپل خزه وی سي ځکه هر څوک یو ضرورت لري مینه ته ضرورت لري بل دا چې ماشومان د پلان مینه ته ضرورت لري که څومره مثلا یو خزه ژوند دی نو تقاضا د ژوند تقاضا دي خواهشات دي لوړ دي مثلا هغه خواهشات چې خپل خزه خپل میړه نه پوره کولی شي بل چا نه
نارینه هم وایي چې که چیرې په هیواد کې دننه کار وای دوی به ولې خپله کورنۍ پرېښودله او بهر ته به تلل د خوست اوسېدونکی اکبر خان له نورو خبرو سره
هم زه درته وښیم چې زما خو سر رسېده ما وادم کړی دوه کاله مې د وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی بیا د شپږم کال یې د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی نو دا یو مثال ما درکړه نور همداسې زیاتره مثالونه دي سې سعودي او دوبۍ او د کوم محلي ملکونه عربي ملکونه چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوو کالو ته درو کالو ته تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي یو خبره دا د اصطلاح ده سې سعودي مسافر ته اخر سې زوړ سې یو زړه ښځه ورپاتې یو لوپر زوی ورپاتې نو زمانو تربیه او کومسی ضرور دغه رقم نسی ورکولای زیاتره مجبوری واجی نزی څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشات و لواج نه ځي کوم سي مجبور سي هغه بیا عربي ملکو ته کاش کی نو هلته سي لاړ سي هغهلته بس عربي ملکو کې اول سعودي مثال ورکه سي مزدور سي څومره کار کوي نیمایي کفیلانو سیستم یې هغه کې تر ځي او نیمه په کور ته رالیږي او نیمه هغهلته خرچه کیږي نو هغه دومره بیا نسي کولی سي درې کاله بعد راځي دومره بچت بیا دس را نه وي چې هغه بیرته کور ته پیراسي او دلته یې مصرف کړي نو زیاتره داسې هم کیږي سي والا ما کوم سي لیدلي ټکټونه په کار ځو کې بیا راسي افغانستان ته نو دا مشکلات ستا او دلته بچیانو روزنه او تربیه هغه رقم نه کیږي کوم سي ضرور ده ځکه سي پلار سي کومه تربیه ورکوي زوی ته هغه بل څوک نسي ورکولی نو پلار یې سي په بل ملک شو نو خامخا زمنې بېلاري کیږي دا مشکلات دي ښځه ده ښځه هم خپل حقوق لري
لیکواله او شاعره میرمن پروین ملال هم د خلکو کمزور اقتصاد د نارینه و مسافرت او بیا په کور کې د میرمنو د ګڼو ستونزو لوی علت ګڼي
دا خو نو بیا زموږ د هغه تراتي هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما په فکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه وي چې کور پرېږدي او د خپل کور څخه مثلا د خپلو کوچنیانو څخه د خپلې میرمنې څخه لیرې ځي او هغوی په میاشتو حتی په کلونو نه ویني طبعاً دواړو ته هغه د ښځو ته بیا ډېر هغې مشکلات ډېرې تر نارینه یوازې دغه مشکل یې چې د کوره څخه لیرې یې او د ښځو دا خو نو بیا ډېرې ستونزې خصوصا زموږ ستاسو په ټولنه کې چې ښځه یعنی چې خپل ځان وساتي هغه خو خبره ده نور مسایل چا سره چې نارینه نه یې زموږ په ټولنه کې یا ورور یا میړه هر څوک چې د هغې ستونزې ډېرې زما په نظر باندې په افغانستان کې یوازې نه چې دا وروسته پاته ټولنو کې په ټولو کې ستا دا شرکي ټولنو کې یوازې
افغان لیکواله او ژورنالیسته آغلی آمنه مایر هم په خپل کور کلی کې د دې شاهده ده چې کوژده شوې نجونې او واده شوې مېرمنې یوازې د ژوند سختیو ته اوږه ورکوي او نارینه یې په نامعلومه سفر تللي وي. له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره اورو.
دا خو ډېر عام دي په تېره بیا په اطراف سیمو کې. هغه کسان چې دندې نه لري تاسو پوهیږي چې په کلیو بانډو کې یوازې همغه دهقاني د ځمکه د باغ دی پول او پټی دی چې عاید جوړیږي او ژوند پرې مخته وړي. ډېری د موږ ځوانان کله چې ځوان شي نو حتی هغه خپلې زده کړې نیمګړې پرېږدي او روانېږي پردیو ملکونو ته د کار او مزدورۍ دپاره. زیاتره د موږ ما تجربه دا ده زموږ په خپل قوم کې داسې ځوانان موږ درلودل چې ایران ته ډېر زیات تلل. مثلا که به کوژدن و د دې لپاره چې واده وکړي هغه سنګین مصارف د واده چې و ولور و د واده نور مسایل و د هغو د پوره کولو په خاطر هم دا ځوان به تلو ایران ته. بیا به نو په کلونو حداقل 4 کاله 15 کاله 6 کاله داسې کس هم ما لیدلی چې 10 کاله کوژدن یې ناسته ده او دی تللی دی په خوارۍ او مزدورۍ پسې. هغه خوارکۍ نو په کور کې په اول کې څومره پیغورونه څومره جنجالونه موږ تاسو پوهیږو چې یو څوک چې کله یوه نجلۍ چې کله د یوه هلک په نامه شي نو بیا ټول مصارف او ټول هغه په اصطلاح مسؤلیت د هغه هلک په غاړه وي، د هغه د کورنۍ په غاړه وي. بیا چې دا ډېر وخت پېوځي بیا د کلي کور پیغورونه چې هله د فلاني لور دومره کاله کېږي چې ناسته ده په کور. ځینې ځوانان ځینې نارینه بیا باوجود دې چې اولادونه یې درلودلې دي ښځه یې درلودلې ده هغوی هم ځي کله ایران ته کله دوبی تا عربستان تا دا شاقه کارونه کی ځکه چې اقتصادی تقاضا نه کوي اقتصادی ضعیف وي د 2 روپۍ د ګټلو په خاطر دوی رواني غ ملک ته او هغه ښځه او ماشومان که د خسرګنۍ کورنۍ وي هغه ته جنجال نه دي ګډ کورونه دي کلی او باندو کې خطاس پویږي چې خسر لیور د لیور ښځه دا ټول یعنی د سترګو لیدلای حال دی. د ما چې ترې خبرې ګم ځکه موږ هم د اطراف د ولایت د ولایت یو نو بیا غلط هغه جنجالونه د دوی آشای باطل په کور کې جنجالونه او بی سرپرسته ژوند دا ټول دوی ته یو جنجال وی.
بله مایار صاحب، دغه کور کې چې میرمنې پاتې کیږي مثلا د دوی میړونه جی خارج ته چې موږ یو څه ګټو راوړي معمولا د خسر په کور کې د چول خو دوی ډیر زیات زورول کیږي او څه رقم ژوند به دوی لري
د کورنۍ د ډیرای غړو لخوا ډیر کم داسې بایس
داسه خلک شته چې دنګور سره خراب یو لري طبعا د خسر د خوا کې دندرور د لیورونو د خزو د لاسه د لیوره د لاسه حتی یو لیور جک شوی د خپل ورندارې وهلې ټکولې ده دا مشکلات دا تاوتریخوالي سره دوی مخ کېږي دا ښځې دا یو حقیقت دی ډېره بیا په کلیو بانډو کې دا واقعا حقیقت خبره ده او ډېری داسې کورنۍ شته چې د دغه تاوتریخوالي د دغه جنجالونو قرباني شوي دي ډېری ښځې دي رواني مشکلات او تکلیفونه ورته پیدا شوي دي حتی ډېر وخت داسې کسان هم زه پېژنم چې دوی ایران ته تللي دي دا بچي او دا ښځه یې دلته پرېښي دي هغلته یې بل واده کړی دی بل ژوند یې ځان ته جوړ کړی دی نو دا ښځې تاوان سره یې د ماشومانو یا کوژدنه چې تناوي واده یې لا نوي کړی دا د یو عالم بدبختۍ سره لاس او ګریوان کېږي
دغه ماشومان څومره صدمه ویني له اقتصادي پلوه له روحي پلوه چې پلار یې نه وي او مور یې په کور کې د لیورې له خوا حتی وهل کېږي لکه څنګه چې تاسو ویل ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي
تاوان دا ماشومان کله چې رای لویږي کنجلۍ وي که هلک وي عقدیي ډېر خشن ډېر د چا خبره د تاوتریخوالي سره مال دوی په خپله بیا دا په ژوند کې دوی ته تجربه کیږي خو کله چې دوی بیا لویږي شریک ژوند جوړوي دوی هم داسې عکس العمل ښیي ځکه دوی هماسې روزل شوي دي دوی عقدیي دي دوی هغه د ژوندانه خوږوالی د پلار سرپرستي د پلار مینه د پلار محبت نه دي لیدلي نو په یو ډول دوی ناقص را لویږي څوک رواني کیږي څوک نارینه بیا مخدر مواد ته مخه کوي په دې توګه غواړي چې خپل هغه ذهني آرامش ترلاسه کړي دا نه یوازې چې هغه د کورنۍ ښځې ته بلکې ماشومان هم تر خپل سر او تاثیر لاندې راولي ماشومانو ته خو تاسو پوهیږئ چې ډېره توجه پکار ده او د دوی روزلو کې خو متاسفانه په اطرافونو کې دا خبر عادي خبر ده او هغه ښځه بیچاره مجبوره ده چې په هر ډول چې دی خپل ژوند مخته یوسي بچیان هم که ځکه چې پلار یې نشته سرپرست نه لري د ترونو د بابا او د ترو د زامنو تر لاس لاندې را لویږي کله خو دا ماشومان بیا هیڅ زده کړه نه کوي حتی هلکان یې ښوونځي ته نه پرېږدي بس د کور چارې پې مخته وړي او دوی لکه بې سرپرسته ماشومان عقدیي ډېره خرابه روحیه باندې راستریږي را لویږي
دغه نارینه چې دلیل کمزوره اقتصاد ګڼي او ځي بهر ملکونو ته خپل میرمنې او خپل بچي پرېږدي آیا هغه ګټه زده په بهر ملک کې دومره ارزښت لري لکه په هیواد کې چې میرمن ځورول کیږي بچي بې سواده لویږي عقدیي لویږي آیا دا سره پرتله کولی شو هلته ګټه ډېره ده که دلته تاوان زیات ده
دلته خو طبعا چې تاوان بنیادي تاوان دی ځکه د ده بچي عقدیي را لویږي د ده میرمن هغه دا ژوند د عمر بیا نه راځي که نه خو د دغه خبرې تفهیم د دغه خبرې درک د هغو نارینهو سره نشته دی دوی فقط هغه خپل اقتصادي بنیې ته توجه کوي او پاملرنه همدا وي چې په څه ډول دوی پیسې راوګټي پیسې پیدا کړي او ځینې بیا د مجبوریت هم ځي باور وکړي چې داسې کورنۍ شته چې د سهار د ماښام نه لري ځکه هم دومره نه لري باغونه او مال و مالداري هم دومره نه نو هغه څه وکړي په خپل هیواد کې ورته کار نه میسرېږي ځکه چې ډېری سیمو کې د موږ ورونه بې سواده رالوی شوي دي هغه هم دغسې بنیادي ستونزې مشکلات وو چې دوی همداسې بې سواده رالوی شوي دي مجبور دی چې لاړ شي په بهر ملکونو کې شاقه کاری او مزدورکاری وکړي دوی ته بله چاره نشته ده هلته یې اولادونه د لوږې سره مخامخ دي یوه بورۍ اوړه د ژمي خاص د دې د برابرولو توانایي نه لري دوی مجبورېږي چې لاړ شي او دا مجبوریت ځینې که مجبوره وي ځینې بیا نور همداسې اوسې ځي چې د پیسو څښتن شي د دې ګټه تر هغه تاوانه پورې ډېره کمه ده چې کوم د دوی کورنۍ ویني د ده ښځه یې ویني د ده بچیان ویني او ورسره مخامخ کېږي
تاسو یو بنیادی ټکی ته اشاره وکړه چې هغه په هیواد کې بیکاری ده د خپل بیکاری بې پیسګي دا څومره لامل کېږي چې اوسره مجبور سي خپل نازولي بچي او خپل میرمن پریدي ولاړ سي
فرشته جانې دې ته د کلونو را پدې خو چې د موږ مشرانو هغه جفا چې د دې خاورې د دې خلکو سره کړی ده هغه نه جبران کېدون کېده همیشه افغانان افغانستان خلک هم داسې در پدره وو وګورئ لکه موږ لکه ماران په خزانه وګی پروت یو
زموږ هیواد د هغو معدنونو څښتن دی چې په د څلوېښتو کالونو کې بېلابېل مملکتونه راغلل، هغه یوړل او ترې شتمن شول. حتی د اتمي بم د جوړولو په خاطر یورانیم څه مواد چې وو، خو طلا، نقره، په اصطلاح غمی، رنګارنګ مدني هغه قیمتي شیان د یوړل، ترې بهرني هیوادونه مستفید شول. خو د مو خلک خوار در بدر هر ډول معدن موږ لرو، خبر چیرته ده چې د سر سړی نه لرو. د سر سړی مو نه وو او نه مو درلودو چې دغه ټول په کار واچوي. همیشه چې کوم حکومتونه، دولتونه د موږ راغلي دي او تیر شوي دي، موږ پردیو ته احتیاج و، ځکه چې یو ضعیف ملک و. بنیادي کار چا د هیواد ته نه دی کړی، په خلکو یې زړسوی نه دی درلودلی. هر څوک راغلی دي او خپل منافع په پام کې نیولی دي، خپل جیبونه یې ډک کړي دي. دا یو واقعیت دی، دا هغه تریخ واقعیت دی چې همیشه ما ځوروي فرشته جانې، او همیشه زه په دې ځورېږم چې ولې موږ داسې یو. وګورئ بهر ملکونو کې څومره سهولت دی. په لرو پرتو سیمو کې خپلو خلکو ته ښوونځي، برېښنا، اوبه، سړک، کلینیک. تاسو فکر وکړئ چې تر اوسه پورې موږ په کلیو بانډو کې ښوونځي نه لرو، کلینیک نه لرو. په یوه لرې ولسوالۍ کې یو کلینیک کوي، هغه خلک په څه مشکلاتو د لرې لرې کلیو نه را روان وي او کلینیک ته. دا ډېر یو اوږد بس دی چې د دوا پیسې به خوړل کېدې، د سړک پیسې خوړل کېدې، خپل جیبونو ته اچول کېدې، د کلینیک پیسې خوړل کېدې. زه به د کومې جفا تاته ووایم، دا هغه درد دی فرشته جانه چې د کلونو را په دې خوا دا در بدره ملت ورسره لاس او ګریوان دی، او هیڅ واکدارانو واکمنانو یې په خلکو رحم نه دی کړی، او دا وطن یې خپل نه دی ګڼلی، ځکه موږ دغسې یو.
بله، په آخر کې صرف هغو نارینهو ته د تاسو یو پیغام لرم چې خپلې مېرمنې، خپل بچي په وطن پرېږدي. دوی په عامه خبره د سفر موزې په پښو کوي او ځي مسافرت کوي. غوته به یو پیغام تاسو ولري.
د ما پیغام دا دی چې تاسو خپل ملې په خپل وطن کې وتړئ. تاسو د بهر ملکونو ته مزدوریو ته ځئ، دلته خپل ماشومان، خپله ښځه پرېږدئ، او د نورو ته ظلم و ستم و تعدالاندې پرېږدئ. ښځې ته د یوه حیوان په سترګه مه ګورئ. ښځه انسان ده، ښځه حق او حقوق لري. ښځې ته خدای حق ورکړی دی چې سم ژوند ولري. د تاسو بچیان حق لري چې د تاسو تر سیوري لاندې، د تاسو د محبت لاندې، د تاسو په دوی باندې د محبت لاس وي او د هر څه نه خبر اوسئ. نو لطفا خپل فامیلونه بې سرپرسته مه پرېږدئ، هغسې ګټه مه کوئ چې په هغه کې مو سر و مال تاوان وي.
بله، یوه نړۍ مننه.
کوربدان، مننه.
له شرعي او حقوقي اړخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر ښځې او ماشومان یوازې پریښودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې اوږه په اوږه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پریږدي.
د کوژدې په جریان کې وروسته له واده نه مېرمن سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي. وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره، یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي. او په دې کې بیا څو کاله تیریږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنا ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي. په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتی کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسېږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنی نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغسې نه کېږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره، د روزګار لپاره، یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي، هلته په دې کې بیا څو کاله تیریږي، دا واقعا د حقوقو تلف ده. هم مادي حق تلف کېږي په دې کې د مېرمنې، هم معنوي حقوق تلف کېږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، د غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دې وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسېږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چېرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دې وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا د خپلې میرمنې سره د یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي، ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تیریږي مثلا او دغه ځوان ځي هلته تر څو چې قبولیږي، هلته تر څو چې ځان د کاروبار پیدا کړي، تر څو چې د هغې هیواد اسناد ترلاسه کړي، د کار جواز ترلاسه کړي، په دې کې واقعا څو کاله تیریږي او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده د خپل د فامیل په وړاندې، او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپل میرمنې نه هلته زیات واوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړې، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار نه وي، روزګار نه وي، دای کولای شي چې د څلورو میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي، بعد لاغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته، خپل کورنۍ ته به راځي، او یا به خپله کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د میرمنې سره په موافقې ترسره کیږي، له خپل فامیل سره په موافقې ترسره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل میرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقې به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي، نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته هلته واوسیږي. ځکه عقد نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ که چیرې د ژوند په اړه تصمیم نیسي، نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت ښیي، هغه به موافقت ښیي ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو که چیرې دغسې نه وي، بیا د حقوقو نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفي ده، دا ظلم ده، دا بیعدالتي ده چې د خپلې کورنۍ په وړاندې یو څوک ترسره کوي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
گرا وڑا واشنا پمینا جڑ دا بخلے جڑ تما پمینا سر گرا وڑا واشنا پمینا جڑ دا بخلے جڑ تما پمینا جڑ دا بخلے جڑ تما پمینا باور دین راسی سما پمینا جڑ در بخلے جڑ تما پمینا سر گرا وڑا واشنا پمینا جڑ در بخلے جڑ تما پمینا جڑ در بخلے جڑ تما پمینا پجوان کی دغه فخر گړی مئن پجوان کی دغه فخر گړی چې سرو مالی شتالا پمینا جړ در بخله در تما پمینا سر ګرا وړا واشنا پمینا جړ در بخله در تما پمینا خلے در تماف مینا لیوانے خوخیو مت چھاپ مینا جڑ در بخلے در تما پمینا سر گرا وڑا واشنا پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا